السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین یو بجه شوې ده نن د خالی ورځ او د 2014 کال د دسمبر 10 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبری سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو او نیس پروګرام سندری جادوګری هم لرو اوریدل یې مه هیروئ خو لومړی زموږ د همکار شاهین بنیرینا خبرونه اورو
ستړي مشهړو مې د دې وخت مهم خبرونه د خیبر پښتونخوا په بنو کې نه پیژندل شو وسلوالو د کمپیوټر ساينس یو پروفیسر تختولې دي په پاکستان کې افغان سفیر ویلي بیر افغانستانه پاکستان د منځنۍ اسیا دروازه نشي جوړې دي او د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر ویلي دي چې د شام رخه تبا 200 نور امنیتي سرتیري ورلېږي د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا په بنو کې ناپیژندل شو وسلوالو د کالج یو استاد تختولی دی چارواکي وایي د بنو کالج د کمپیوټر ساینس استاد پروفیسر سعدالله خان د زیارت په ورځ د کالج د مخې نه په موټر سایکل سپرو کسانو تختولی دی د پروفیسر سعدالله خان ورور حضرت امین مشال لیډو سره په خبرو کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د هغه د ورور درخت ولګي
موبایل آن شوائے دا کور طرف نہ دتا رنگی نہ چلی ہو اس حکومت نہ داو کہ یار مثال ادھر لوکیشن ویئر اباؤٹ دام استعمال علی مشی و مز دور والا پریشانی ختم
د پروفیسر سعدالله خان د تختونې پر ضد پرون د کالج استادانو او زده کوونکو احتجاجي مظاهرې هم کړې دي په پاکستان کې افغان سفیر ویلي بیر افغانستان او پاکستان د منځنۍ اسیا دروازه نشي جوړې دي تیر مخام مشال لیډو سره په یو ځانګړي مرکه کې حضرت عمر زخلوال زیاته کړې ده چې پاکستان په افغانستان کې سولي راوستو ته پام کړی وي نو نن به د پاکستان اقتصادي وضع ډېره ښه وه
مونږ پویو پاکستان هم باید پوه شي نن باید په پاکستان کې اقتصادي وده یا رشد دا به دو چند دا غسوی چه وسته کچیره پا افغانستان که امن وی کچیره خی اڑی کی وز مونتر منزا خی اڑی کی چه دا خلکو پا منز کشتا مگر دا ادارو پا منز که نشتا دا خلکو غختنا هم پا پاکستان که دا خپل حکمت هم دادا چه دا سی پالیسی غوری کی چه اغا پا افغانستان تا امن روڑی او پا افغانستان کم دادا چه دا سی پالیسی غوری کی چه زمانگا نزدیک ترین دوستی چه کموی اغا دا پاکستان سر وسی
حضرت عمر زخلوال ویل باید په سیمه کې د پرمختیا لپاره سیاست او تجارت له یو بلا بیل بیل وګڼل شي په داسې حال کې چې نن د بشري حقوقو نړیواله ورځ منځل کیږي د بشري حقوقو دفاع کوونکي وایي په پاکستان کې په تیرو درو کلونو کې 2000 ښځې د غیرت په نوم وجل شوې دي د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر زهرا یوسف مشال لیډو سره په خبرو کې ویلي چې په خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبو کې دغه پیښې ډېرې شوې دي
دا 2000 شمیره له ټول پاکستان ده د غیرت په نامه وجنې تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې رپورت شوې دي البته په بلوچستان کې د میډیا د رصد نه لرلو له وجې له هغه ځای مونږ ته ډېر راپورونه نه دي راغلي
بلخوا په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین نن وروستۍ ورځ ده د بلوچستان په کلیوالو سیمو کې د مرستندوی ادارې بی آر ایس پی چارواکي وایي په دې صوبه کې په سلو کې یو او یا کسان د غربت تر کرښې لاندې ژوند تېری پرون په کوټه کې د بی آر ایس پی د سوري لاندې په یو غونډه کې په بلوچستان کې د غربت پر لاملونو خبرې وشوې په دغه مهال مشال لیډو سره په خبرو کې د مرستندوی ادارې مشر نادر ګل بړیس وویل
په دې کې بلوچستان یو 80% آبادی چې کوم ده غریبان دي تر کله غټ وجه چې بلوچستان 3,30,000 کیلومیټر رقبه ده او په دې کې آبادی چې کوم ده صرف 98,00,000 آبادی ده 9 کسان په یو کیلومیټر کې اوسي نو دا دونه سکیټرډ پاپولیشن دي چې د تر دوی رسیدنګ کوم دي سوشل سیکټر سرویسز دي یا د لایولیهود کوم سرویسز دي هغه په دوی اصلا ډېر ګران کار دي
په دې غونډه کې د حکومتي چارواکو تر څنګ د اروپایي ټولنې د ادارو مشرانو د مرستندو ادارو استازو هم ګډون وکړ د امریکا دفاع وزیر ایش کارټر ویلي دي د شام په روخه کې د اسلامي دولت وسلوارې ډلې پر ضد په جنگ کې د کورد او عرب جنګیالو د مرستې لپاره به نور 200 امنیتي سرتیري لیږي. نن په بحرین کې کانفرنس ته د وینا پوخ نوموړي زیاته کړې ده روسیې چې د ولسمشر اسد په مرسته کې د 2015 کال راهیسې کوم هوایي بریدونه کړي دي هغې په شام کې خپل منځي جګړه نوره هم راګرمه کړې ده او د شامي ولس د زورېدو لړۍ اوږده کړې ده. امریکایي او روسي چارواکي نن په جنیوا کې د شام په امنیتي وضع د خبرو لپاره راټولېږي. د اسلامي دولت ډلې یو مشر په شام کې د بی پایلټ امریکایي الوتکې په برید کې وژل شوی دی. امریکایي پوځي چارواکو د دې تایید کړی دی چې ابو بکر الحکیم د نومبر په 16 په روخه کې وژل شوی دی. الحکیم هغه څوک دی چې په 2015 کال کې په فرانس کې د شارلی ابدو تنز ورځپاڼې د دفتر په برید او یو شمېر نورو ورته حملو کې لاس درلود. د داعش لپاره په نړیواله کچه تبلیغات هم کول. 33 کلن الحکیم تیونس اصلا فرانسوی دی. او سپینه مانی وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هغه انټرنیټي بریدونو د تحقیقاتو حکم ورکړی دی چې د امریکا د ولسمشرۍ په وروستیو انتخاباتو کې شوي دي. واشنگټن د دې بریدونو تور پر روسیې لګولی دی. سپینه مانی وایي ولسمشر اوباما د امریکا د استخباراتو ادارو ته امر کړی دی چې مخکې تر دې چې د جنوري په 16 د جمهوري ریاست پرېږدي دته دې په دې اړه راپور ورکړل شي. د اوباما ځایناستی منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ شک لري چې روسیې به په دې سایبر بریدونو کې لاس لرلی وي. د دې انتخاباتي مبارزو پر مهال د روسیې ولسمشر پوتین ستاینه هم کړې وه. دغه د مشال لیډو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیرین اورېده. په روان یو ساعت کې تاسو د دغه ریپورټونو تفصیل اورېدلی شئ. په دې خبرونه کې به واورئ په بلوچستان کې یو غیر سرکاري اداره وایي په دې صوبه کې په 100% کسان د غربت تر کرښې لاندې ژوند تېروي.
بلوچستان درې لکه 80,000 کیلومیټر رقبه ده او په دې کې آبادی کم ده، صرف 98 لکه آبادی ده، 9 کسان په 1 کیلومیټر کې اوسي.
د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر وایي منځنی ایجیا ته د رسیدو لپاره د افغانستان پرته بل لار نشي کېدی. د مومندو د یکه غونډ د یو سکول حال هم درکو.
جی زمنګ د لوب ځای نشته، میدان نشته، چتونه را اساسي حال نشته، دلته ډېر سہولیات نشته، اوبه نشته، بامنګ جماعتونو د زګاډي مخي بل کینټین هم دومره خاص نشته.
او 19 پروګرام سندري جادوګری کې په چاربې ته خبرې کوو.
موږ سره د چاربې کې څومره لوی شاعران دي، معلوم شاعران هغه کرامانت مالیار دی، هغه کوم حضور دینه کوم دی، هغه کوم لاسه کوم دی، چې څوره دي
د مشال تر څنګ وسي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په کلیوالو سیمو کې مرستندویه ادارې بلوچستان رورل سپورت پروګرام تر انتظام لاندې غونډه کې ویل شوی دی چې په دغه صوبه کې په 100 کې 100 کسان د غربت تر کرښې لاندې ژوند تېروي. په غونډه کې په بلوچستان کې د غربت په لاملونو هم خبرې وشوې. په دې اړه تفصیل د ایوب تری ناورو.
په دې غونډه کې د حکومتي چارواکو تر څنګ د یورپي یونین مشرانو او د خیر ښېګړې د ادارو استازو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړي. پر دې مهال وینا کوونکو وویل چې د بلوچستان په خلکو کې د غربت کچه 100% ته رارسېدلې ده او د دې یو لوی علت د آبادۍ د یو بل سره لرې والی دی. په دې ترڅ کې نور حال د بیارسپي بلوچستان مشر نادرګل بړي چې سداسي راته بیان کړي.
په دې کې بلوچستان یو 100% آبادۍ کم ده، هغه غریبان دي او دا تقریبا د بلوچستان ګرد چې کوم ضلع دي که د پای شار ضلع وباسي هغه په دې کې شامل دي. تر ګرد وغټ بجلا چې بلوچستان 3,80,000 کیلومیټر رقبه ده او په دې کې آبادی چې کوم ده، صرف 98 لکه آبادی ده، 9 کسان په 1 کیلومیټر کې اوسي. نو دا دون اسکاټډ پاپولیشن دی چې د تر دوی رسیدنګ چې کوم دی، سوشل سیکټر سروسز دي یا د لایولیهوډ چې کوم سروسز دي، هغه په دوی رسم ډېر ګران کار دی. کوم غټ پروجیکټ کی مثال روډ انفراسټرکچر سو یا د اوبو په حاله باندې ډایمونه دی، د دې اکونومي ګروث کې کینن خپل یو کنټریبیوشن سپار.
د ویبسټین په جواب کې نادرګل بړي زیاته کړه چې د حکومت او یورپي یونین په مرسته دوی په صوبه کې د غربت د ختمولو لپاره خپل کار روان ساتلی دي
او تر څو پوری چې زموږ کوم ادارې یا سرکار و هر کور ته ځان نه ورسی دا پښتنه نو کی چې دا د غریبی وجوهات چشتي او سره کومه غریبی ختمې دی شي تر هغه ټایم پورې غربت ختمې دنګ ډېر مشکل دی. بیا دا کورو شل کورو موږ تنظیم جوړو موږ بای کمیونیټی آرګنایزیشن او بیا د کلی په سطح باندې ویلیج آرګنایزیشن او د یونین کونسل سطح باندې ایل ایف او او د دې کار دی چې د هر کور د هر کلی څخه مسلې دي پر هغه باندې مشوره سره کوي او یو منصوبه سازی کوي یو پلان جوړ کړي چې په هغه پلان باندې د دوی د علاقې مسائل ختم کړي. نو دغه یو کوشش دی ملک په بلوچستان کې او په دې کې حکومت بلوچستان او یورپین یونین مرسته کوي.
د یادونې وړ ده چې بلوچستان د سونې، چاندي، غاز او نور قدرتي شتمنیو څخه ډکه صوبه ده، خو پر دې برسېره د غربت کچه تر یو اویا فیصده پورې لاندې رسېدل د واکدارانو لپاره یو سوال دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیروای منځنی ایجیا ته د رسیدو لپاره له افغانستان پرته بل لار نشي کېدی. د ده په خبره د منځنی ایجیا له بازاره د ګټې اخیستو یوازینۍ لاره د اسلام آباد او کابل په خپلو کې ښه تعلقات ساتل دي. دا خبرې عمر زاخلوال بیګا د مشال ریډیو له خبریال غلام غوث سره په یو ځانګړې مرکه کې کړې دي. له نوموړي په سر کې د منځنی ایجیا اقتصادي ارزښت کتو سره د دوانو هیوادونو د ښه تعلقاتو د اهمیت په اړه هم پوښتل شوې دي. تفصیل په دې مرکه کې.
پاکستان ځانته مرکزی ځانته د مرکزی آسیا دروازه وایي. بدون د افغانستان پاکستان د مرکزی آسیا دروازه کېدای نه شي. افغانستان ځانته د مرکزی آسیا او د جنوبی آسیا ترمنځ پل وایي. بدون د پاکستان افغانستان د مرکزی آسیا او د جنوبی آسیا ترمنځ پل جوړېدای نه شي. په دې باید سره پوه شو. مونږ پوهیو، پاکستان هم باید پوه شي. نن باید په پاکستان کې اقتصادي وده یا رشد دا به دو چند دغه سوي چې وسته کچیر په افغانستان کې امن وي، کچیر خي اړیکې زموږ ترمنځ خي اړیکې چې د خلکو په منځ کې شته، مګر د ادارو په منځ کې نشته. د خلکو غوښتنه هم په پاکستان کې د خپل حکومت تم داده چې داسې پالیسی غوړي کی چې هغه په افغانستان ته امن راوړي، او په افغانستان کې هم داده چې داسې پالیسی غوړه کوي چې زمونږ نږدېترین دوستي چې کموي هغه د پاکستان سره وسی. اوس نو دته عملی جامعت څنګه ورغستې شو؟
پاکستان زیات وس چین ته ډیر دغه ورکړې، خاص کر چین پاکستان اقتصادي راهداري شي کم ده. نو په هغه حواله سره چې کم نه، نو دا خو امکان کېدی شي چې دغه د تورخم لار کم ده په دغه باندې د چین اقتصادي راهداري د مرکزی آسیا سره هم دغه شي، د سنټرال ایشیا سره هم تړلې شي. نو دغه حواله سره تاسو څه فکر لرئ؟ یا داسې د چکم لوړ پول چارواکي هغه څه خبرې اترې کوي په دې پوهه دي کنه؟
هغه ګوره، زه خپل از ما مسلک اقتصاد دی. چین پاکستان ته خپل ځای لري، چین د افغانستان ځای نشي نیوی. چین مرکزی آسیا ته ارزانتر لاره قطعا جوړېدای نشي غیر د افغانستان نه. پاکستان نه د چین پورې خپل کالی رسی دومره قیمت تمامیږي چې قیمت به څو چنده د هغه وي چې د دې مرکزی آسیا ته د افغانستان ډالر مصرفوي. نو وست چین نه جبه مرکزی آسیا ته رسوي دا به درې چنده، څلور چنده، پنځه چنده به وي، د افغانستان ډالر به یو چند وي. اهمیت د چین پاکستان ته فقط دو طرفه رابطو په خاطر دی، او دو طرفه اقتصادي. د چین ډالر نور ملک ته وتلو دغه د قطن اقتصادي دغه نه لري، منطق نه لري.
د هین سره تاسو په دغه ایریا کوریدور خبره ابل ورځ په آسیا زړه کانفرنس کې وشوله، دا ولې رقم مطلب د دې طرف ته تاسو راړئ چې یو پیځایي لار په زیر دی چې د پاکستان سره ډېره اوږده دغه د پوله ده؟ نو دغه لپاره داسې سهر نه جوړیږي د هند او د افغانستان چې کوم تجارت دی.
د تجارت لپاره د افغانستان تجارت د هند ته نږدې ترینه لارې، ارزان ترینه لارې د پاکستان د لارې ده. زموږ امید دا دی چې تجارت او سیاست سره جدا شي. د پاکستان اهمیت په ترانزیت کې دی، د افغانستان اهمیت په ترانزیت کې دی. که پاکستان افغانستان د ترانزیت ورنکه په حقیقت کې خپل اهمیت کم ک، مونږ مجبور یو چې لار به پیدا کو، انګور تولیدو یو زبې هند مارکیټ ته رسوم. نو که د پاکستان د لارې نه یو، هوایي لار به رسوم، د ایران د لارې به رسوم، قیمته به تمامېږي، بل لار به نه پاتې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په کراچۍ کې د خواریکهو کامی سازمان نېشنل ټریډ یونین فیډریشن د جمعې په ورځ د کیوبا د انقلابي مشر فیدل کاسترو په یاد کې دستوره جوړه کړې وه. په دې موقع د خواریکښو بیلابیلو سازمانونو مشرانو د فیدل کاسترو په ژوند او مبارزه رڼا واچوله او ویل چې باید خواریکښ ته خپلې بقا لپاره یو موټی شي او د محکومه طبقو د حقونو لپاره خپله مبارزه جاری وساتي. فیدل کاسترو دوه اونۍ وړاندې د 90 کلو په عمر کې مړ شوی و. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه محمد عمران راکوي.
د غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خواریکو خود قومي سازمان یا نېشنل ټریډ یونین فیډریشن د اطلاعاتو سکتر مشتاق علی شان ویل چې د دستوري را جوړولو یوازینی مقصد خواریکو خود ته د دې خبرې یادونه ده چې د دوی په ټولنه کې هم لوی لوی خلک پیدا شوي چې نن ټوله نړۍ هم د اغوی په فکر د طبقاتي نظام پر ضد د مبارزې ملاتړ کوي.
په دنیا کې تر کومې پورې د یو انسان د لاسه د بل انسان استحصال شته دی، نو د سوسیالیزم د مارکس او د لینن د دې اتلانو ضرورت به همیشه وي چې کله دا طبقاتي نظام ختم شي نو بیا به انسانیت د خپل فلاح لپاره سبل لاره.
د جی ایس این محاذ ګوند مشر عبدالخالق جنیجو ویل چې فیدل کاسترو د ځوانانو په مرسته په کیوبا کې انقلاب راوست او موږ ته هم دا پیغام پرېښو دی چې کوم زورور خلک دي د هغوی نه د ویرې پر ځای باید د هغوی مقابله وکړی شي او هم داسې خواریکښ یا ښکته طبقه خپل ځان او خپل ژوند بچ کولی شي.
انقلاب او جدوجہد کا جو پیغام ہمیں ملتا ہے
دیوائی دا غد مبارزی او انقلاب چی کم پیغام مونگ تا ملاوی گی ہم دادے چی کم زورور خلق تی دا ہوئی پستر گو کس تر گی ملاو کے ور سر مقابلو کے او ہم دا دید لارے تاسو اگوی تا ماتے ور کولے شے نچی دا ہاغ سر ملگری شے یا ای دا مفاداتو دا سوری لاندے مبارزو کے. پاکستان تا ہم دا فیدل کاسترو دا فکر ضرورت تے زکا چی نندا حیواد دا نڑے پا ہاغ دا گتو دا شمیر یا سو حیوادونو کشمار لکی گی چرتا چی دا بیلابیلو شننو تر مخا ظلم جبر لوگا ناروغتیا پلو اشمیره کی موجود دا
جتنے بھی آتے ہیں وہ سب یہ بتاتے ہیں.
غونډې ته ویناوال وویل چې فیدل کاسترو په خپل هیواد کې د سامراجي قوت پر ضد او د خواریکو خود ملاتړ علامت ګڼل کیږي او په پاکستان کې هم د داسې یو سیاسي سازمان یا ګوند ضرورت دی چې هغه د خواریکو زنانو او محرومه طبقو نمائندګي وکړي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا حکومت غواړي چې د پرایمری په کچا د سکول په نصاب کې ځینې بدلونونه راولي. بلخوا د جماعت اسلامي مشران وایي تحریک انصاف ورسره په نصاب کې د بدلون په اړه کړې وعده نه دي پوره کړې. په دې اړه نور تفصیل د شاهین بنیری په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا حکومت غواړي چې د پرایمری په کچا د سکول په نصاب کې ځینې بدلونونه راولي. د راپورونو تر مخه حکومت غواړي چې دغه بدلونونه را روان کال عملی کړي. مشال لیډو سره په خبرو کې د جماعت اسلامي یو مخکخ مشر پروفیسر ابراهیم ویلی دی د تحریک انصاف مشرانو ورسره ژمنه کړې وه چې له نصاب بعد اسلام او نظریه پاکستان سره تړلي مواد نه لري کوي، خو دغه ژمنه یې پوره کړې نه ده. نوموړی زیاتوي،
موږ سره د تحریک انصاف معاهده لیکلې معاهده موجوده ده او هغه دا وعده کړی وه، خو هغه وعده چې نه پوره کوي نو موږ خو په هغې باندې به احتجاج هم کوو. موږ به دا خبره کوو چې تاسو وعده کړې ده، اوس هغه وعدې مطابق تاسو دا کار وکړي او د اسلام مواد د نظر پاکستان مواد چې کوم اوس کلي شوي دي هغه دې بیا په نصاب کې شامل کړي.
په عبدالولي خان پوهنتون کې د تعلیم د چارو پوه او څېړنکار ډاکټر سویل خان وایي هغه د عوامي نېشنل ګوند د واک په موده کې په هغه کمیټه کې غړی و چې په نصاب کې د بدلون په اړه یې تجویزونه ورکول. نوموړی وایي په صوبه کې د نصاب معاملې یو سیاسي رنګ اخیستی دی.
په اخبار کې اشتهار راخره چاپ شو او هغه کې ولیکلي چې دا څومره سټیک هولډر دي په خیبر پښتونخوا کې، نو دې ټولو ته موږ دا دعوت ورکو کچرې څوک په دې نصاب کې تبدیلي د کم مضمون د کم قسم کول غواړي نو هغه خپل تجاویز راولي دي. د دوو کروڑ په صوبه کې شپږ دېرش تجویزونه راغلل اور هغه شپږ دېرش تجویزونه چې د هغه ماهرین تعلیم د مخې راغلل، هغه کې نه استاد شرکت کړی دی، نه طالب علم، نه پلار او نه سیاستدان. عجیبه خبره دا ده چې کله فائنل ډرافت تیار شو نو د ټولو نه زیاتې چغې په هغه کې سیاسي ګوندونو والے.
بلخوا د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوه کاله مخکې په نصاب کې بدلون راوستل شوی و او اوس هم په سکولونو کې ماشومانو ته دغه نصاب خودل کیږي. نوموړی زیاتوي په دغه بدلون کې د جماعت اسلامي تجویزونه شامل کړي وو.
هیڅ قسم له تبدیلی نشته، صرف هغه بوکس کې چې کومه غلطۍ دي هغه تی وباسو او دا دې سه خپل هغه پولیټیکل لغه د پاره باندې ورکی ماته افیشلی اوسه پوری هیڅ ندی ویلې او دا صرف هغه بیانونو هدا پورې د دې راغله.
د تعلیم د سانګي کارپوهان وایي باید د سکولونو د نصاب جوړولو لپاره د سیاسي مشرانو په ځای د سکولونو د استادانو مشورې په پام کې ونیول شي او یو داسې جامع نصاب جوړ کړل شي چې د نوي دور د غوښتنو سره سره د سیمې د تاریخي، کلتوري، اقتصادي او مذهبي قدرونو غمازی هم وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په داسې حال کې چې د پاکستان له گاونډي هیوادونو افغانستان او هند سره اړیکې لا نورې پیچلې شوې دي، په سیمه کې نوي ائتلافونه جوړیږي چې په سیمه ییزو حالاتو ډېر ژور اثرات لرلی شي. په دې وروستیو کې د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې له نورو وختونو زیاتې ښې شوې دي. د دې ترڅنګ پاکستان له روس، چین او د منځنۍ ایشیایي هیوادونو سره اړیکې پراخولو هڅې کوي. په سیمه کې د نوي ائتلافونو کې د پاکستان رول او د دې په ترهګرۍ ضد جګړه به ساخیز اغیز وي. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار ګل ایاس ناورو.
د نړۍ نورو برخو په شان په جنوبي ایشیا کې هم نوي سیمه ییز ائتلافونه جوړیږي چې پکې پاکستان یو مهم رول لري. د پاکستان له هغه هیوادونو سره چې په خوای اړیکې خې نه وي اوس ورسره اړیکې پر ځای کول غواړي. په اسلام آباد کې د سیمه ییزو چارو پوه طلعت مسعود وایي چې په سیمه کې هند د پخوا پرتله خپل دریس کې ډېر لوی بدلون راوستلی دی او امریکا ته نږدې شوی دی چې پاکستان د دې خبرې نه ګټه پورته کول غواړي. ظاهر خبره ده چې دې پرمختګ سره روس خفه دی، ځکه غواړي چې نورو هیوادونو سره اړیکې پراخې کړي او خپل اثر نور زیات کړي. روس له پاکستان سره اړیکې پر ځای کول غواړي او په دې کې پرمختګ اهم شوی. پاکستان له دې نه ګټه اهم پورته کوي. بل اړخ ته چین همیشه د پاکستان نږدې ملګری هیواد پاتې شوی دی، خو افغانستان هند ته زیات نږدې شوی دی چې له وجې پاکستان ته ستونزې جوړې شوې دي. کارپوه طلعت مسعود ویل چې سیمه ییز هیوادونه په دې خبره پوه دي چې پیچلو اړیکو سره حالات نشي ښه کېدی، بلکې د دې زیان ټولو ته رسیږي، ځکه نوی ائتلاف دا کوشش کوي چې زیات نه زیات هیوادونه له خپل ځان سره کړي. بیا پخوانی سفیر رستم شاه مومند وایي چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري پروژه یو غوره موقع ده چې پاکستان ترې ګټه پورته کولی شي.
باید چې په دې کې نور خلک هم شامل شي. باید چې دا د یو بنیاد وګورئ چې په دې باندې یو نوی پاکستان، یو نوی اقتصادي پاکستان په دې باندې جوړ شي. که دا شو شي نو بیا کېدای شي چې په دې کې ایران هم شامل شي او په دې کې افغانستان هم شامل شي، په دې کې نور هیوادونه هم شامل شي. دا به یو ډېر لوی ګام پورته شي په دې ټولې منطقه کې د ثبات راوستلو لپاره.
رستم شاه مومند ویل چې هند څومره امریکا ته نږدې کېږي نو پاکستان به هم هغومره روس او نور هیوادونو ته نږدې شي، خو نوموړي په خبره د پاکستان له افغانستان سره اړیکې ښې کېدی شي د زیاته کړه.
پاکستان د قسمتۍ نه خپل رول په دې کې نه ادا کوي. پاکستان په دې ټولو دغه کې په دې نه پوهېږي چې افغانستان ځای د عالم شری دی. صرف په دې پوهېږي چې طالبانو باندې زه واسي چې راشي خبرو ته کېنی ځینې بیا به موږ دا وکړو دا به وکړو دا د حل لاره نه ده. زور باندې که څوک خبرو ته کېني هغه خبرې نتیجه نه ورکوي.
پخواني سفیر ایاز وزیر په دې نظر دی چې وخت تېرېدو سره اهداف بدلېږي. په سیمه کې لوی طاقتونه خپل ګټې ترلاسه کول غواړي نو واړه هیوادونه به خپلو ګټو ته ګوري او هغه طاقتونو سره به یو ځای کېږي. پخوانی سفیر ایاز وزیر د نوي ائتلافونو جوړیدو او د دې د ترهګرۍ پر ضد اغیز په اړه ویل
قوتونه غټ غټ راغلل نو یو بل ته به څنګه نقصان رسو. همدغه خبره ده چې طالبان نان سټیټ سیکټر ته سپورټ ورکوي دی خو هم شاید ځکه چې ځان به بچ کړي نو نان سټیټ ایکټر ایکټیویټي به ډېره زیاته شي. خو د افغانستان سره خاص کر که زموږ اړیکې ښې نه شي نو چې څو پورې سوله نه وي شوې د طالبانو د افغان ګورنمنټ او د افغان حکومت د پاکستان سره سلسله نوی خاصوي نو دومره د معاملې ډیره کړکېچنه ده.
قسم کارپوهان وایي چې په سیمه کې سیاسي حالات ډیر بدل شوي دي او نوی ائتلافي قوتونه رامنځته کیږي. خو د دوی په خبره تر ټولو مهمه خبره د هیوادونو ترمنځ د اړیکو ده. تر څو چې په سیمه کې هیوادونه اختلافات پر ځای ساتي نو دې سره به ترهګري نوره زیاته شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د کوزه مومندو په یکه غونډ سرکاري هایسکول کې د زده کوونکو په وینا چې د ساينسي مضمونونو خې زده کړې نشي کولای، د په دغه اسکول کې د اوبو او بجلی تر ټولو زیات ضرورت دی. بلخوا دوی دا هم وایي چې په اسکول دننه د لوبو لپاره هم ځای نشته. تفصیل د شاهنواز ترکزی ناورو.
دا کوزه محمود جن صاحب په یو کون سرکاري های سکول کې د زده کوونکو په وینا هغوی د ساينسي مضمونونو خې زده کړې نشي کولای. د سکول دننه لیبرټری او د کتابونو لایبرری نشته، نو هم دغه وجه ده چې هغوی د دواړو زده کړو لپاره نورو سکولونو ته ځي. د لسم جماعت یو ماشوم وای
اباس پریکټیکل کم سامان چې موږ ته خو دې چا بيخي سم نشته دلته، د صبح خپل ټابل مخ بل پریکټیکل لري تیری خو هم خاص خاص موږ ته نه خو دې ځان خپل سره جوړ کړي. په کار دا چې موږ د خامه خار سره جوړ هاي سکول دی، نن خو دې موږ لا څار به نور ماشومان راځي، بلکې د بجلی کاروانه اورې دونه سخت ګرمي وي دلته چې صحه دي نه وي او موږ ته یو پکې پکې نه لګي.
یو بل زده کوونکی وای چې د هغه سکول کې د اوبو او د بجلی لټولو زیات ضرورت دی، ولی بل خو د سکول دننه د لوبو میدان هم نشته.
زمانم نوید دی جی، زمونږ د لوبو ځای نشته، میدان نشته، چتونه راسه سی حال نشته دی، دلته ډېر سہولیات نشته دی، اوبه نشته دی، با موږ جماعتونو د زګاډي مو خي بل کینټین هم دومره خاص نشته دی چې کنه.
د سکول یو استاد محمد اصغر وای چې دغه ټول سہولتونه وړاندې په دې سکول کې موجود وو، ولی سکول د وسلوالو لخوا وال وزول شو او دا سات په سکول کې لدریو سو زیات زده کوونکي دي، او د زیات کړه چې هغه د ماشومان ټول ستونزې د فاټا سیکریټری د چارواکو سره شریکي کړي.
ټایم په ټایم باندې کې موږ چې کم دنو باقاعده لیټر کړی دی، به خپل ډیپارټمنټ ته پولیټیکل انتظامیه ته هغه چې کم دنو سین ډبلیو ته مارک کړی دی، پای کې موږ ته کاپی نیم شوی دی، خو لکه سومره هدا پورې چې سناس کېدل نو هغه ډیر وان کړی دی سناس، خو اوس هم چې کم دنو موږ ته واقعي چې ډیر ضرورت دی زموږ په سکول کې چې هغه چې کم دنو موږ ته پکار دی چې هغه موږ ته مکمل شي.
یاد دی چې فاټا سیکریټری د سکول استادانو ته ویلي هم چې هغه په محمدو کې سلور سکولونه ماډل کوي چې په کډیا کوم سکول هم شامل دي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو، د جمعې په ورځ د خیبر ایجنسی په جمرود لوبو میدان کې فاټا د لوبو د ډایریکټریټ او فاټا اولمپیک اسوسییشن په مرسته د خیبر پیس گیمز په نامه د لوبو یوې میلې پرانیسته وشوه. په میله کې د موسیقۍ او اتڼ ترڅنګ یو شمیر نورو لوبې هم وشوې. ځایي لوبغاړو ویل دوی میلې او په سیمه کې راغلي امن ته ډېر خوشاله دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنو واره راکوي.
د خیبر ایجنسی په جمرود لوبو میدان کې د فاټا د لوبو ډایریکټریټ او فاټا اولمپیک اسوسییشن لخوا د خیبر پیس گیمز په نامه د لوبو د یوې میلې پرانسته وشوه. په دې محل د اتڼ، موسیقۍ، جمناسټیک او د مارشل آرټ مظاهرو بندوبست شوی وو او ګڼ شمېر خلک یې کتو ته راغلي وو. په دې میله کې کرکټ، فوټبال، والیبال، مارشل آرټس او نور یو شمېر لوبې شامل دي او یوې ونې پورې به دوام لري. د دغې میلې په محل د فاټا سیکټریټ د لوبو او ځوانانو د چارو ډایرکټر نواز خان مشال ریډیو ته وویل
د دې ایونت مقصد دا دی چې موږ دا قسمه اکټیویټیز په فاټا کې شروع کړو او دا اکټیویټیز به انشاءالله شروع وي صرف دا اکټیویټ نه، او د دې مقصد دا دی چې موږ د فاټا خلکو ته موږ د خپل په ملکي سطح باندې یو پیغام ورکو چې په فاټا کې انشاءالله امن راغلی دی. موږ داسې قسمه ایونټس کولی شو دلته اوس انشاءالله د دهشتګردۍ تقریبا خاتمه شوې ده او په پوره فاټا کې امن راغلی دی. او د سرکار په سطح باندې د سپورټس فیسیلیټیز لپاره لکه څنګه چې تاسو ته پته ده په اکاخیل کې زموږ یو سپورټس کمپلیکس روان دی او په شهید افریدی سپورټس سټیډیم په نوم باندې، زموږ بل په نارتھ وزیرستان کې یونس خان په نوم باندې یو سپورټس کمپلیکس جوړ شوی دی. نو سرکار کوشش دی چې څوره میکسیمم فیسیلیټیز ورکولی شي په سپورټس سلسله کې، نو هغه به انشاءالله د فاټا
په دې میله کې شریکو لوبغاړو ویل چې دوی وګده مو د پس په دومره لویه کچه میله کې برخه اخلي او دې میلې ته ډیر خوشاله دي. په دې کې ځنی لوبغاړو خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
زما نوم توفیق افریدی، خبر ایجنسی جمرو سره ما تعلق ده. دا چې کوم نن امن سپورټس میلا یعنی ګال شروع کیږي په جمرو سټیډیم باندې، ماشاءالله تاسو وینو ګیر چاپې رنگینی ویډ کی راغلی، سکولونو والا پلیئرز راغلی، مختلف طبقه فکر خلک دلته موجود دي. دا اندازه مونږ ته لګیږي چې انشاءالله مونږ په علاقه کې مکمل امن شوی دی او دا ډیره فخر خبره ده. مونږ جمرو خبر ایجنسی بار بلکہ آل فاٹے پارا
زر احمد اللہ خبر کوم داغو ڈیرا دا فخر خبر ڈیرا دا خوشحالی خبر ڈیر وقت پس خبر ایجنسی کی دمرا گٹھا میلا وشوا امن دے دل دا امن شکر دے راغلو
دا فاٹا دا لوبو ڈائریکٹوریٹ چارواکو ویل چې دوی با دغه میلې ټولو قبیلی ایجنسیو ته غزوی او دینه پس با فاٹا گیمز په نامه هم یو بل لوی میله را جوړوي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. لنډ خبرونه د شاهین بنیرین اورو.
چارواکي وایي د بنو کالج د کمپیوټر ساينس استاد پروفیسر سعد الله خان د ناپیژندل شوي وسلوالو لخوا تختول شوی دی. په پاکستان کې افغان سفیر ویلي دی بیل افغانستانه پاکستان د منځنۍ اسیا دروازه نشي جوړېدی. نوموړي پرون د مشال لیډو سره په یو ځانګړې مرکه کې خبرې کولې. په داسې حال کې چې نن د بشري حقونو نړیواله ورځ مانځل کیږي، د بشري حقونو دفاع کوونکي وایي په پاکستان کې په تیرو دریو کلونو کې 2000 ښځې د غیرت په نوم وژل شوې دي. دا بلوچستان په کلیوالو سیمو کې د مرستندوی ادارې بی آر ایس پی چارواکي وایي په دې صوبه کې په سلو کې یو اویا کسان د غربت تر کرښې لاندې ژوند تېری. د امریکا دفاع وزیر ایش کارټر ویلي دی د شام په رخه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جنگ کې د کورد او عرب جنگیالو د مرستې لپاره به نور 200 امنیتي سرتیري لیږي. بلخو امریکایي او روسی چارواکي دن په جنیوا کې د شام په امنیتي وضع د خبرو لپاره راټولېږي. د اسلامي دولت ډلې یو مشر په شام کې د بی پایلټ امریکایي الوتکې په برید کې وژل شوی دی. امریکایي پوځي چارواکو د دې تایید کړی چې ابوبکر الحکیم د نومبر په 6 په روخه کې وژل شوی دی. او سپینه مڼه وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هغو انټرنیټي بریدونو د تحقیقات حکم ورکړی دی چې د امریکا د ولسمشرۍ په وروستیو انتخاباتو کې شوي دي.
اوریدونکو اوس هم راځو 19 پروګرام سندرې جادوګری ته. د نن په پروګرام کې په چاربیته خبرې کوو. دا پروګرام ستاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار هارون بچا جوړوي.
د مشال رادیو په سندرې جادوګر خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومني. اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه مو د پښتو ولسی ادب یو پخوانی او مشهور ژانر چاربیتې ته ځانګړې کړې ده. د دې صنف د تاریخ او جوړښت په اړه معلومات درکوو او پښتنو سندرغاړو ویلي بیلابیل کمپوزونه یې دروو. پیل دې وي چاربیتې کوو.
Thank you.
د پېښور په اسلامي کالج پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد او شاعر او لیکوال نورالامین یوسفزی په دې اړه چې د پښتو د نظم ته ولې چاربیته ویل کیږي او دا هم چې په کوم وختو کې چاربیته په ولس کې زیاته مقبوله پاتې شوې دا معلومات راکوي.
زن خلک دا وایي چې دا چار بیت دا یعنی دی کې څلور څلور بیت دي او دا چار بیت چې څومره قسمونه دي زن خلک وو قسمه یادوي زن خلک دیار لس قسمه یادوي او په دې کې دا چې ډیر کم قسمونه دي چاهي کې څلور بیتونه دي لکه چار بیت چې دي کزنزیرای دي او کړي والا چار بیت دي کې ګڼ ګڼ بیتونه شته زما ته معلومات تر هغه دا ده چې دا چار بیت دا چا مطلب کار او بیتا سنسکرت کی ہوئی چی پچا باندے سے تیر شی نو چار بیتا مطلب دا چی پچا باندے سے تیر شی او اغا سرگزش پل اولی کی پر نظم کی چار بیتا با ہم پا زور و لرغونی پختو فرہنگ کی او فوکلور کی واقع ہو چی سنگا منگا دبادا مرغا جزم سورا ادب و سورا فرہنگ و غمم دریا برد کرلے نو دا سیم چی ریشی چی داو منگا دریا برد کرلے یا چې موږ سره کوم معلوم تاریخ ته چې چار بیت په کله دې را میراج سره کېدلی دا هغه تقریبا اصل سوا پنځوس نه تر نول سوا پنځوس پورې دا سلکلن دور چې دنه دار دې د شاس دور دسه ته چې هغه ګولډن پیریډ وایي د چار بیت.
نورالامین یوسفزی زیاتوي د چار بیت لیکل او د هغې ویل د هر شاعر او سندرغاړي د وس کار نه و. د په وینا په چاربیتو کې د پښتنو د تاریخ او د هغوی د ژوند ژواک ترجمانی په ډیر ښه ډول شوې ده.
موږ سره د چاربیت چې څومره لوی شاعران دي معلوم شاعران هغه که امانت مالیار دی هغه که نور الدین اخوند دی هغه که ملا صالح اخوند دی چې څوره دي هغه ټول چې کوم دي نو په دغه دور کې پرله پسې پیدا شوي دي څوک زیات هم اثر وو دا څه خو چې ما کوم نمونه وه دا تقریبا د یو اثر خلک وو ځینې داسې وو چې د دوی نه پس راغلي دي او دا سفر چې کوم دی نو داسې زمونږ په حجرو کې چې به کله مجلسونه کېدل نو چار بیت به هم هر سندرغاړي ویل هم نه شوه ځکه چې چار بیت به څنګه چې هر شاعر نه شوه ویلی هغه ډېر زیات د هغه کمان به په کار په ژوند نو په دغه چار بیتو کې کینو په لدې زمونږ په حجرو کمرانی کړې ده زمونږ د انټرټینمنټ ذریعه هم ده نو بل پله په دغه چار بیتو کې زمونږ قامي ملي تاریخ زمونږ ژوند جواز زمونږ ټولې ټوټکې زمونږ چې د ثقافت کم اړخونه دي کم رنګونه دي نو هغه په دې چار بیتو کې مونږ تخکاری تر دې چې زمونږ کالی پتري زمونږ کافي هوډ هغه کشته او که څوک د پښتون کام تاریخ دی کلواړي نو زما خیال دی چې ټپا او چار بیت د هغې اتنټک سورس دی.
شب روز دی غرد منی پسوگا ناست منوی او دا مجلون پا تمنا لکا گدا ناستم لا دی بجی خیز ما پا شروع شوزی را شو گورا دل برایش دی مو دی کنده بلمبو می وجو سوی لکا سور دی کنده بلمبو می وجو سوی لکا سور دی کنده
احمد گل استاد په غږ مو چاربیت اوریدا دی وای د چاربیت ویل یې له مشرانو سندرغاړو زده کړی او د موسیقۍ په میدانی پروګرامونو کې به په ټپو پسې جوخته چاربیت کوله
چاربیت خو زمونږ د مشرانو ډیر ویل دي دا تمزلی خان دی او مظفر دی او زرخان دی او موزین دی او توبت دی میرا مد دی دا چاربیت خو دغه خو خلکو ویل کنه دا مونږ روسو الکانو دی مشرانو سره بودری ګو میدان کې او دی برورا چار بیتی ویلی و مون بور پسی دارتی بون راخت چاری مون خمنو خو لکلی بیوریم یادی کی دا دغو چه تپی بور سنو و تپی با چار بیتا نو چار بیتا با سرنامه بیویل و سرنامی پسی و بیا چار بیتا بیا با مون دغا کار کولی نو چار بیتا خویو دا شیری شده خود تپی ملگری دا چه تپی نو چار بیتا با یوی سر یا مثلا جنگلکی کئی یا دیروی کئی یا پاڑی کئی
احمد گل استاد زیاتوی له دې باوجود چې سواد یې نه درلود اوګدی اوګدی چاربیته به د رادیو په ژوندیو پروګرامونو کې ویل
ځینې به مونږ په میدان کې ډله به وکړه نو مونږ به یاد کړي د بل د خولې نه ځینې به داسې چون څه به د رېډیو نه راغي لوی کاغذ به راغو هغه به مونږ ته یو میاشت مهلت راکړو تا هغه زمانه کې چې بهي دا تا تعلیم نشته دا به ته به دې یو میاشت کې یادې په پلاني تاریخ باندې به ته راځې ریاست الله او په پلاني تاریخ باندې پروګرام دا به مونږ ته میاشت یاد کړي خو دا وخت چې مازغه باچا صاحب لکه ډېر تنګ د مازغو کنه سوچه خوراکو ماسکو شملی وي ښه خوراکونه هغه وخت کې دا مصالې نه وي ډېر ښایسته وختونه چې دا به مونږ داسې یادولم تعلیم نو چې لکه ته ورځې به تېرېدم ته به چاربیته یاد وه لکه اوس ګوره دا چاربیته ده چې پخوا د بابا آدم نه راته ووایه سهال په تېره زمانه کې راته ولیکئ صاحب دا سرنامه ده پخوا د بابا آدم نه راته وکړئ کایت اتلس زره کاله ووسونه حکمران ادا وزاجل په تدبیرونو د قدرت او درجې کې به زمانه وي بالا دغه انسان ته و به اسونو تار وخت شرارت کالبود د بابا آدم وایي غلطو چې شوران از ځکه نه ټینګېږي په چابک د تانګېوال پخوا د بابا آدم نه راته ووایه سهال د پیدا د نوم د خاورې څوکیدار شوی کلاب په تېره زمانه کې راته ولیکئ صاحب دا پنځله کې به چمنونو تا آزاد د پاپ پر یمانه
اوریدونکو د مشال رادیو سندره جادوګری خبرونه ته غوږی چې داونه پکې د پښتو چاربیتی او ریو د پښتو ولسی ادب دغه مشهور صنف پاړه معلومات پکې ترلاسه کوي. د پېښور په اسلامي کالج پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد نورالامین یوسفزی وایي د پر اند عبدالواحد ټیکدار پښتو چاربیتا ډیره او تر بل هر شاعر زیاته ښه لیکلې ده.
زمونږ د چاربی سے اخیری شاعر چاربی تھا وہ سر مہراج سر ادرے دا او دا غزہ بیا ادرے دل دا نو آغا عبدالواحد کی قدار او چاربی کے بابا او عبدالواحد کی قدار چاربی تک کی یو فلا دل رغمی چاربی تھی زلی چاربی تھی تو خواہش تھی نو ور سرا وسرا دد چاربی تو چ بم مو جیز او ٹینکم شل تک چ زلا چاربی دا نال چوری او تیز او وی چې او نن تدې چاربی تو کې بیا دان زده کې زده دور بیا نوې ټکنالوژي راغله وانه د چې د 1915 کې تکم جنگ شوې د هندستان او پاکستان په اړه د چاربی تی او د عبدالواحد کې قدر د قسم کول په چاربی تی کې دا کلندر سه مون چاربی تی کې د ویتنام په جنگ کې لیکل دا او زما خیال دی چې د چاربی تی چې کوم صحیح مانو کې اسنس ته روح دی ان هغه چاربی ته بیا ختم شوه د په دغه باندې او عبدالواحد کے قدار باندې او دا زمونږ د چاربیتی ما ته د ټون نلو یا خیری شاعر ښکاری.
دا چې ولې د وخت له تیرېدو سره پښتو چاربیتی خپل اهمیت له لاسه ورکړ، شاعران یې لیکلو او سندرغاړي یې ویلو ته زړه نخه کوي. نورالامین یوسفزی په دې اړه وایي چې د پاکستان سرکاري رادیو د پښتو غزل او نظم د ثبتولو او خلکو ته د رسولو ترڅنګ چاربیتی او نور ولسی ژانرونو ته هم مناسب توجه ورکړې وای نو چاربیته به نن د ولسونو ترمنځ ژوندی پاتې وای.
ریڈیو کل راگے اڑمبی کے بٹی پہنچے سبزلی خان دیا چیز کی چمن جان دیا دے تو رو دا ریڈیو واگداران و چکم دے نو پشہوری تو گبان دے دا غزل دا مختکولو کوششو کا او دا غی دا وجہ نو چکم دے نو فوکلور چسورا او لکت بدلا و نیمتے و غار سو دا سندری غیق تلال لو پاتشو کو دا سزونا چیزی نو دا الیکٹرانک میڈیا او ریڈیو یو خود دی کیونکہ داسې خلک رامکټک چې اپ خپل ځکه چې چای ډیر لوی کردار ادا کو یو خدای چاربی ته پروموټ نه کړه مشرانو به ویری تاسو چې دوی ورته کله غزل غزل پر ریډیو نو باز خلکو د غوښینه ریډوان مات کړی ځکه چې یو دغه وګونو خو ادا ته بدلی سره د سندرې سره او د چاربی ته سره ان بلکې ریډیو ته به کنګل را لګلې چې تاسو اولی کوي بهرال دوی په یو پروګرام باندې داسې کړی دي نو که چېرې داسې کړی وی چې ورکړې اومې فوکلور له وده ورکړې لکه 50% دی دغه کولی 50% او بهرحال د نوي دور تقاضې به وي شاید نو هغه بیا چې دی نو دې طرف ته زیاته توجه کړې ده او ورو مونږ سره د چاربیتي شاعران اوس مونږ سره صرف زما خیال دی دوه یا درې کسه دي لکه نور سید قریشي دی زمونږ د ثواب ہے چې هغه ډېره ښه چاربیته لیکي. I'm gonna make you mine.
د احمد ګل استاد په غږ مو دغه یو بل چاربیت واوریدا. د پښتو له نویو سندرغاړو هیله کوي چې فولکلوریک ژانرونه لکه چاربیتې او بدلې هم ووایي او د پښتو اصلي موسیقۍ د ژوندي ساتلو په چاره کې خپله ونډه ولوبوي.
زه خو چې میدان کې ځي کینم کنه زه ورته انتباهي مه لس لم دره اوسته ما خو زه به پیله ټپي او چاربیت یم. زه هر ځای کې زه چاربیت یم. خیر دی بچیا زه یم ټپي چاربیت وایي بیا دغه دنیایي شیزونه وایي کنه تاسو لکه خل پیسې درکوي په کار دا دی چې خپل ثقافت خو مونږ نه هېرو کنه. هېڅ یم نه وایي خو دا چاربیته بدله لاړه روکه شه داسې داسې بدلې ما سره وي چې باچا جي چې درته شروع وي نو ورته به جاړې خې خې د پیغمبرانو کیسې داولیاو کیسې هغه خلکو دغه کې خو نه مونږ له خو کله کلتور نه دی برې خل په کار کې مونږ که هېڅ نه وایي څوک خو چاربیته ول.
اوریدونکو د احمد ګل استاد د غوښتنه په دې وروستیو کې د مردان د یو وتلي سندرغاړي ارواښاد فضل ربی استاد زوی عرفان کمال پوره کړه. د چاربیت د بابا عبدالواحد ټیکدار چاربیت وویل چې د سندرې جادوګرې خبرونه د پای په شیبو کې تاسو ته وروم. ورسره در نظر هارون بچا اجازه هم غواړم په مخه
میں پہ